د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته وروستۍ خبري مجله کې مو په پلازمینه کابل او پروان ولایت کې د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیات خبرو. کوربه اجمل تورمان ما او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه دمخه نوریاس نوري او خبرونه
پایل کې څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په کابل او پروان کې نن په دوه انتحاري حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، نږدې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ایران او روسیې ته د طالبانو د پلاو د سفر په اړه باید له ګاونډیو هیوادونو تمه نه لري چې د یوې داسې ډلې چې لاسونه یې د بېګونه افغانانو په وینو سروي کوربتوب وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. په کابل او پروان کې نن په دو انتحاري حملو کې چې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، نږدې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا تنه نور ټپیان شوي. لومړۍ حمله نن سهار شاوخوا 11 بجې د پروان په مرکز چاریکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غني د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې وشو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا 6 کسان پکې ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شو څلور پوځیان او نور ملکی وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. چارواکو دا پر موټر سایکل سپاره دي او کس لخوا انتحاري حمله بللې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین نن مخکې ازادي راډیو ته د یولو سوټپیانو حالت نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته یې په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دوهمه انتحاري حمله نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې وشوه. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي د دې حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ای به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار داره.
وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې لس ورځې پاتې دي او دې ډلې هم د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ایران او روسیې ته د طالبانو د پلاو د سفر په اړه په عکس العمل کې په یوه ټویټ کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو تمه نه لري چې د یوې داسې ډلې چې لاسونه یې د بېګناه افغانانو په وینو سره دي او تر اوسه د افغانستان د ورانولو په فکر کې دي کوربتوب وکړي. د صدیقي په باور له دې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویلي یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي دي. سهیل شاهین تېرې ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ 4 پلاوی تللی او پرون دوشنبې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدارې سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانگزي په مشرۍ د یوې 3 پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریځ واضح کړ. ایران او روسیه د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی ورسل هغې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تباندې یوونی مخکې د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وې لغوه کړې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د قرغزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې درې تاجک او یو قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. تاجکستان د شمالي سوغ د سیمه ایز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ ته نن وویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچې قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبید الله په ګډون دوه پولیساتون کې وژل شو. د قرغیزستان سرحدي خدماتو دولتي ادارې لدی مخکې د دزو په دې پیښه کې د الکتر لګي وسرتیری دی وژل کیدو او د سیمې د لشلو زیات اوسیدونکو د ټپ کېدو خبر ورکړی او دوه خواوی په سیمه کې یو بل د دزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغیزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځای اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره به د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د اسرائیل د 22مې پارلماني دورې لپاره کیږي. د مرکزی شین او سپین ګون مشر متقاعد پوځي چارواکی بن ګانز د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګون په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانز د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو، هغه به غوڅ اکثریت خپل نه کړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګون ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 2 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6 میلیونه 300 زره وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسې ازادي راډیو اورئ. په پرمن ولایت کې د دولت ساس ټیم پر وی کمپاینی غونډه 14 شوې چې د لمړنوي راپورونو لمخې شپږ کسان پکې وژل شوي او له سلويخت ډېر ټپيان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرورت دی چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکز وته.
په کابل کې هم د نننۍ حمله حال درکو.
د ای په تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگه که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار داره.
د کورونا چار وزارت ویان اسرات رحیمی و د انتخابات پاړه هم در تر پورونه لرو. په بهرنی موضوعات کې بووري چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. ملتیا موکړه. قدر منوریدن کوله کڅنګ موږ په خبرونو کې هم واوریدل. په پروان ولایت کې په چاریکارو کې د دولت ساس ټیم پر وی کمپاینی غونډه 14 شوه ده چې د لومړنۍ راپورونو لمخې شپږ کسان پکې وژل شوي او له څلوېختو زیات ټپيان دي. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس له پروان را سره د ټلیفون په کرخه دی ورڅخه به پوښتو چې ورستي جزئیات په دې اړه څه دي. ښاغلی نش پیرباني وکړي.
او زم سلام وړاندې کوم جناب تورمن صاحب. دا رنګ چې تاسو ویل دا پیښه تر اوسه تازه ترین معلومات دا دی چې شپږویشت کسان هغه شوي ده مړ شوي ده او 2 څلوېښت تر اوسه ټپیان دي. بیا هم ویل شوي ده چې ارقام نهایي نه ده او د تغییر لاندې ده. تغییر کېږي په دې خاطر چې د پروان شفاخانه دولتي شفاخانه روغتون وایي چې د مسؤلین هغوی مسؤلین وایي چې ځینې زخمیان ډېر وضعیت وخیم دی. کېدای شي چې په احتمالا چې او په تلفاتو کې تغییر بدلون راشي.
بله مننه ښاغلی نش. د دغه پیښې مسؤلیت چا پر ځان منلی دی؟
د دې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستل او هغه ویل دا چې د هغه کمپاینونه او د نظامی کم چې په پروان کې هغه محفل د مراسم پرانسل شوې ده هغه ته هغه حمله کړې ده چې پکې ډېر کسان د دولتي ځواکونو تمرکز او اوښته. خو مګر دا ادعا ردوي دي. پروان امنیتي سرچینو او دولتي منابع هغه وایي چې صرف سلور کسان د سلور سرتیری دی افغان ځواکونو وجل شوی دا نورو ټولو تلفات د ملکی وګړو ته راغلي دي.
ډیر ډیر مننه موږ همکار احمد حنای شو چې د پروان د 14 پاړې لسیمې موږ ته راپور راکو. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ما ویل په کابل کې هم نن یو 14 شوې ده په نهم امنیتي اوزه کې مسعود سلولاری ته چیرمه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لمړنیو مغو د خول مخیر قامل مخی دوی وی چې شپاره سولسی وګړي هم پکې وجل شوی او څوتنه افغان ځواکونه. زموږ همکار فیروزه عزیزی د اوسره سره د کابل استودیو د تلیفون په کرخه ده. فیروزه جانې کې جزئیات ورکې اوریدونکو ته چې په دغه پیخه کې پټوله کې څومره مرجوب لا وخت ده او څومره کسان ملکیان دي څومره نظامیان دي.
سلامونه تاسو ته تورمن صاحب او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. bale nan ham la bada mar ga pa kabal ki de wi chaudan shahid wo dal ta de kabal de nahmi amniyati hauziyar wanda de mili defa wazarat pe jantun pa darwaza ki da chaudan sawida de kornay char wazarat pa khabar albata pa de chaudan ki 22 kasan wazal sawidi aw atadir sno chapiyandi pa wazal sawyo kasan ki shpak nizamiyan hum shamil di de chaudan masuliyat taliban manalai aw de taliban yu wayan zabiullah mujahid ida kare da che pa de chaudan ki gano دولتي کارکونکو او پوزیانو ته مرکزوب لاړه ولیدا. البته لکوم عیني شاهدانو سره د پیخي کوم عیني شاهدان چې هغه سره چې موږ خبرې کړې دي هغه به وایي چې په دې پیژنتون د پاره د ادارې ته ګڼ خلک راټول شوی وو په هغه دروازه کې او کله چې 14 هم وسوه نو ګڼ خلکو هغه د شمیرې چې د کورنیو چارو وزارت یادوي تر هغه زیاتې بولی عیني شاهدان.
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی وا چې د کابل د حمله حال راکو ویل چې د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر ځان منل دي. دوستانو مخکې مو په پروان کې د یو انتخاباتي کمپاینی غونډې یو 14 واوریدل چې هلته یو 14 شوې ده او ګڼ کسان یې وشلې او ټاپیان کړي دي. په داسې حال کې چې شروع ټاکنو تر سره کېدو ته لسره دې پاتې دي. امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د امنیتی بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو ترڅنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته هم جدي پاملرنه وکړي. زموږ همکار امید زهیرمل د امنیتی چارو له یو پوه خاغلی غرزی خوښوږي سره مرکه کړي. نو موړ وای
واقعتا دا ډیر تفصیل لري ځکه چې ولس ته غوښنه د طالبان له خوا شوې ده چې په انتخابات کې ګډون مکوي ټاکنو کې ګډون مکوي او ګواښنهم ډیر پراخه سوي دی او ستاسو په پیښو کې دا سه کمپاینی غونډه کې نن په پروان کې بریز سوي دی والته تر شل دیش نفر پورې شهیدان دي او په 50 کسان پورې ټپیان دي چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې. امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنیو چارو وزارت په صغر د ویلو چې موږ د امنیت ځکنه د ځکنی امنیت مو په کلکه ټینګړې دي او متاسفانه دا څه ګورو چې دا د پیښو رامنځته کیږي او دا وایست دی کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیفي او ګډونې کم رنګ سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب داسې مهال چې نن تاسو مورته اشاره وکړه خپل ولس مشر غنی پروان کې خپل ټاکنې غونډې ته وینا کوله او اته دغه ځنګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادېږي د امنیت د نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي او هلته دا ډول چاودنه کیږي بیا له دې څومره ډاټ چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغه سیمو کې هم ورته پیښي ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي.
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمو کې چې ټاکنه کیږي امنیت تامین ته متوجه شي که څه هم داغه د انتخابي مراکز او تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي د دې لپاره چې نشي تامینولای امنیت. نو هغه ځینې چې دی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګو نو هغه ځینې کې به باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډیر متوجه شي چې په سیمه کې داسې پیښن کې چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولای شي د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځي د انتخابات لپاره پاتې دي د دې لپاره ډیر ضرورت دی چې امنیتي قوتونه ډیر ورته زیر سي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکی ځکه چې د امنیت تضمین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنۍ چار وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره هم دا ډول یو شمېر نوري ریزرو برخه کړي. فکر کوي چې د 9.6 میلیون کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمېرې خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بس دی بسنه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف مراکز د امنیت تضمین او د هغه د تقویل لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا د 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره وي، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال فوزونه په آمده باش ترسی وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکړي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ځینې پخوانی طالب چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نام نه د پیښو په زیاتېدو سره عام ولسته زیان رسیږي. دا پراسایل کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بل ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنې پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وایي د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبه په ورځ په یوې غونډه کې وویل
وایي خبرې تر کوم حد چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډېر ژر خلاصه سي، آتش بس ته ورسیږي. اوس تر یو حد چې سوي دي دغه د شروع سي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناستې ته ودرېږي او بین الافغاني ناستې کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمیز څخه خلاص سي.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغه چې دغه مذاکرات لغوه سوي په هیواد کې به میچاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل سي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوه شول چې ډېر لوی لاسته راوړنه طالبانو درلوده او هغه یې د لاسته ورکړه. نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ د له دې طریقه ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو لپاره بیا زمین مساعده شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره پر رقابتونو کې ښکېل دی. ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تر بیا خبرو ته کې.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسیدلې وې، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم انتخاباتي مسایلو ته مخ کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تړل شویو مرکزونو شمیرې ریښتینې نه دي. د دغه کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل له نام ولایتونو د تړل شویو مرکزونو په اړه هیڅ راپورونه نه دي خپور شوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د کمیسیون دغه ادعا ردوي، وایي دغه لس واقعي او نه بدلیدونکی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د رای ورکونکو د مرکزونو هغه نوملړ چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی ښیي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر 50% تر هغې کم دی کوم چې په لومړي سر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندیز شوی و. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر د کورنیو چارو د وزارت لخوا وړاندې شوی لیست غیر قانوني ګڼي. د دغه کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله د سې شنبې په ورځ د ټاکنو د کمیسیون په ملي ناسته کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې تر ارزونې وروسته یو واقعي لیست دغه کمیسیون ته وسپاري.
امی 431 مرکز را که اینا مسدود گزارش کردند
دغه 431 مرکزونه چې دوی د تړل کېدو راپور ورکړی په هغه ولایتونو کې دي چې ازمال نظر چې په افغانستان کې ژوند کوم واقعي نه دي دروغ پکې دي. مثلا په فرا کې د یو لسو تړلو مرکزونو راپور ورکړل شوی حال دا چې په فرا کې اوس مهال محکمه نشته. په همدې جنگي حالت کې د پرچمن مرکزونه فعال خودل شوی دا دروغ دي او باید تثبیت شي.
د ده په وینا اورزګان زابل هلمند نیمروز پکتیا خوست ننګرهار لوګر او غزنی هغه ولایتونه دي چې د رای ورکولو د تړل شو مرکزونو شمیر پکې واقعي نه دی ښودل شوی. په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په ټول هیواد کې د 4902 مرکزونو امنیت ټینګېدلی شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره به د دغو مرکزونو امنیت تامین شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیاله ویانده مروه امینی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې په سپارل شوي لیست کې هیڅ بدلون نشي راتللی.
هیڅ کدام از این مراکز خیالی نیست و اگر کمیسیون مستقل انتخابات
از لا دغه مرکزونو یو هم خیالی نه دی. که د انتخابات خپلواک کمیسیون لیداری پلوستون زیداری دا بیل موضوع ده او کولی شي حل کړي. خو له امنیتي پلوه 4902 مرکزونه هیڅ امنیتي ستونزه نه لري. دا لیست نه بدلیږي. امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغو ځایونو کې چې جنگ پکې روان دی په عملیاتو بوخت دي او پرمختګونه یې هم کړي دي. ډار ورکوو چې د رایو ورکولو د مرکزونو شمیر به له دې کم نه شي.
خاغلی عبدالله دا هم وویل د کمیسیون د کارکوونکو او حتی د دغه کمیسیون د دارالانشا د لوړو پوستونو مسؤلین د ژبنیو او قومي اړیکو په اساس استخدام شوي دي. د ده په خبره اوس په کمیسیون کې داسې کسان هم شته چې په غیر قانوني توګه استخدام شوي دي. خاغلی عبدالله خبرداری ورکوي چې که دغه موضوع ته پام ونه شي ممکن انتخابات بحران ته لاړ شي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دغه ادعا ردوي.
در دارالانشای کمیسیون ها
د کمیسیونونو د دارالانشاو په دفترونو کې استخدام په خپله د کمشنرانو لخوا شوی. که کوم کس استخدام شوی هغه هم دوی پیشنهاد کړی او جمهوری ریاست ته راوړی دی. د کار او اداري اصولو له مخې ټول مسؤلیت د کمیسیونونو پر غاړه دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د برطانیې سفارت د میزان د شپږمې د انتخاباتو پر شفافیت او د دغو بنسټونو په استقلال ټینګار کوي او وایي چې د ګډ هدف لپاره باید ښکیل بنسټونه په ګډه سره کار وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې شمیر سیاسي ګوندونو او په ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات به ولسمشریزې ټاکنې بحراني کړي. دوی اندېښنه ښیي چې د کمیسیون د ننه سلیقوي چلند د ستونزو زیاتېدو ته لار پرانیسي او که دوام وکړي نه یوازې دا چې پر کمیسیون به د خلکو باور راکم کړي بلکې د ټاکنو په ټول ګډون کوونکو به هم اغیز وکړي. د اندېښنې وروسته تر دې زیاتېږي چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي محمد عبدالله د رای ورکونې د غیر واقعي مرکزونو او تر خواهی کمیسیون کې د ګمارونو په برخه نیوکه وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون له مخې خپلې چارې مخته وړي. امید زهیر مل راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دننه د دې کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورته کېدو یو ځل بیا د کمیسیون په مدیریتي برخې نیوکه راپورته کړې دي. د سشنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله وویل د کمیسیون دننه غیر قانوني ګمارنې روانې دي. تر خوای د بایومیټریک د زګاوې ستونزه لري او درای ورکونې یو شمیر اعلان شوي مرکزونه هم غیر واقعي دي. خود دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا تورونه بې ځایه وبلل. اوس یو شمیر سیاسي ګوندونه کمیسیون کې اختلافاتو ته په کتو وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دننه د مسؤلانو څرګندونې ښیي چې کمیسیون په بیلابیلو ډلو وېشل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی نوررحمن اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون پریکړې آن دننه په کمیسیون کې هم نه عملي کیږي او هر برخه خپل سره چلند کوي.
شما تصور وکړئ چې اگر یک تصمیم کمیسیون
دی وای کچیر د ټاکون خپلواک کمیسیون یو پریکړه د دارالانشا د نن عملی نشي، یو لوی ریخه پیدا کوي. تر دې چې د رای ورکونې تر مرکزونو رسیدي او د ټاکون په ورځ بیا بلې پایلې روښانه کیږي. حزب اسلامی ګوند هم د ټاکون مدیریت څخه په اندېښنې وای، ټاکون خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپل خپلواکي وساتي. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل ازادي رادیو ته وویل کمیسیون په بشپړ ډول د حکومت تر اغیز لاندې راغلی دی.
نشی کولای چې دغه پروسه په خاطر توګه مدیریت کی. دا ستونزه په خوا په تیرو انتخاباتو کې هم موجود و او په دغه اوسنۍ را روانو انتخاباتو کې هم شته. بل ستونزه دا ده چې کمیسیون له بده مرغه خپل استقلالیت نه دی ساتلی. دا کمیسیون یو بی طرفه کمیسیون نه دی، د حکومت او د جمهور رئیس سره اغیز لاندې کار کوي. حکومت هم د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، همدارنګه نړیوال او بهرنیان هم کله ناکله داسې پیښیږي چې د کمیسیون پریکړې ویټو کوي.
هخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه هم اندېښنه ښیي چې دا ډول اختلاف به ټاکنې د مدیریت پر ځای بحران کړي. د افغانستان د آزادو او شفافو ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د اختلافاتو ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل د کمیسیون د غړو ترمنځ سلیقوي چلند، د ظرفیت کمښت او غیر قانوني غوښتنې لامل شوي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ ناندرۍ راپورته شي.
د مرکز د ولایت په کچه، د مرکز د هغه د ولسوالۍ په کچه باندې دا مستقیما عملیات له ستونزو سره مخامخ وي او ثباته که دغه پروسه د ستونزو سره مخامخ شي، د جنجالونو سره مخامخ شي، بیا په دوه ساعت کې دوی فقط د دې په ځای چې پروسه درست مدیریت کړي او ستونزه حل کړي، دوی به یو بل سره لاس ګرېوان وي او دا فکر کوم د ټاکنو د بهیر سره یو غیر مسلکي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ دننه اختلافات داسې مهال بربنډیږي چې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته د ملي یووالي حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د عدم مدیریت لواک پناوړه ګټې اخیستنی او تر خوای د فساد په تور لدندو ګوښه کړل او د ټاکنو قانون کې له اصلاحاتو راوستو وروسته د 2019 ولسمشۍ ټاکنو لپاره نوي کمیشنران د احزاب او ولسمشۍ ته درماندانو د رایو پر اساس وټاکل. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. ورله مخ د سره پرونه خبر شوی چې خای د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران ولسمشر احسن روزانی سره وکوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبري رات کړې. آیت الله علی خامنئی نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلارې بې ګټې ده. خامنئی زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یو خپل په دې باور دي چې نه دی په لوړه نه پټي ټکه چې خبري له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15 جمع یو په چوکاټ کې خبري ممکنه دي او شرط یې دا دی چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي، بیا کولی شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبري وکړي.
شوت عضو د کشورهای معاهده کننده
په تیرو دوه میاشتو کې داسې راپورونه خبره شوې دي چې شایي ډانلډ ترامپ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیل شي او د سپتمبر په 10مه پای ته رسیږي. ولسمشر ترامپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، چې د ایل مخکنی شرط پرته د ایران له مشانو سره خبرو ته لیواله دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د یلمن دی ولایت کنه د علي د نادالې د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو د غالي ټک د یلمن په ولایت کې د شاول په داس کې یو ټک د طالبان په کوي هغه د غټې مرمۍ په کلي و کورو ته غورځي. نو موږ دا هیله ده د مشرانو ته چې دا غټې مرمۍ دي و د کلي وطن ته نه غورځي. او دومه خبره دا ده دغه دغه چې دي دغه پلونه چې دي په چکان کې دي د دولت بند کړي دي. نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نه شو رسولی. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا په سکونه د لکې خپلې تلاشي او خپل کال په وکړي د خیر. نو دا غوښتنه ده دغه پیغام دی دا ورسېږي. وخت خل السلام علیکم.
کامران هم دو لوگر ولایت د 203 تندر کورو سره خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع صاحب دغه وختونه چې هر سره د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي، نو دنه هیله کوم چې دا ماشومان په خپل وخت یا ایفای تاریخ ته ور یا د افغانستان تاریخ ته ور هر سره په مشکل کې چې دوه میاشتې ماش باندې چې درې میاشتې څوک پسې سم کې څوک پسې سم کې دا یو تاریخ ته ور چې خلک بې غمه شي مشکلات نه نور مخنن سم خروت لري د خلک امر.
قدر منو دوستانو په دې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو زرغونه منګل استودیو ته راغلې ده او د دې خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. خوش آمدین زرغونه جان.